پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ پر کابل د طالبانو نوې واکمنی یو پلاوی چې حامد کرزای او عبدالله هم پکې دی دوه ته د سفر نیت کړی
موږ غواړو په همدې افغانستان کې یو تفاهم وي یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي
د کابل ښار د نن وضعیت څه ډول دی دی آزاد خبریال د سترګو لیدلی حال در سره شریکوو محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی له حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده د حقوقي چارو له وکتونکو سره خبرې کوو او دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو په دې کې په دې خبرې کوو چې افغانستان کې راتلونکي اقدامات څه کېدلی شي د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکی چاري می رحمت صفای مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو خبرونه اورو احمد تکلی وړاندې کوي
د امریکا د سفارت ټول کارکونکي د کابل هوایي ډګر ته لیږدول شوي د کابل فضا د ملکی الوتنو پر مخ بند شو او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ وکړ بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکونکو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا پاوز د دغه هوایي ډګر د انګړ امنیت خوندي کړی دی دا وزارت زیاتوي چې د امریکایي ډیپلوماټانو او نورو کارکونکو وتل پیل شوی په دې ډله کې هغه افغانان هم راځي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال همکاري کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون په یو بیان کې په خوندي ډول د سفارت د ټولو کارکونکو د تخلیه د بشپړېدو خبر تایید کړ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د دې کسانو د لیږد لپاره به نن ملکي او پوځي الوتنې پیل شي او دا لړۍ به څو ورځې دوام وکړي د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده د ادارې په یو بیان کې چې پر ویبپاڼه یې خپور شوی ملکي شرکتونو ته مشوره ورکړې چې د خپلو الوتنو مخه د افغانستان له فضا څخه بل لوري ته واړوي د الوتنو د څار معتبرې ویبپاڼې فلایټ رادار 24 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې اعلان وروسته ایر انډیا هوایي شرکت له شیکاګو څخه او تیرا ایویا هوایی شرکت له باکو څخه ډیلی ته د روانو الوتکو تګلوری بدل کړی دی د افغانستان پر هوایی حریم د هوایی شرکتونو په دې ممنوعیت کې د امریکا د پوځي الوتکو الوتنې نه دي شاملې د حامد کرزي په هوایی ډګر کې الوتنې له پرون رئیس له خند سره مخامخ شوي او په دې ترڅ کې امارات ایرلاین پرون اعلان وکړ چې کابل ته خپلې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي ښاغلي ګوتریش پر ټویټر په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دا ډلې د افغانانو بشري اړتیاو د پوره کولو ډاډ ورکړي د په عین حال کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي چې ملګري ملتونه به د سوله ییز جوړجاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د پراختیا لپاره ژمن پاتې وي ګوتریش ویلې نړیوالو قوانینو او بشري حقونو ته باید درناوی وشي دغه راز د ښځو او نجونو لاسته راوړنې باید خوندي شي بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې د افغانستان د تحولاتو په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړه کړي دا غونډه د ناروی او استونیا په غوښتنه جوړیږي له شپېتو زیاتو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي چې افغانان او د نورو هیوادونو ادبا چې غواړي له افغانستانه وځي باید د وتلو زمینه ورته برابره شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستې وي د امریکا حکومت د استرالیا کاناډا فرانسې جرمني ایتالیا جاپان کوریا جمهوریت قطر او برتانیا په ګډون تر شپېتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکه ټینګوي د انسانانو د ژوند او ملکیتونو د خوندیتوب مسولیت هم لري دوی ویلي افغانان د حق لري چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ارمین ګریګوریان پرون د اګست په 15مه په هغو مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند خپلواکۍ د 50مې کلیزې په ویاړ جوړ شوی و وویل ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. ګریګوریان د هند د هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا پر ارمنستان د ترکیه او ازربایجان د یرغل پر مهال یې د ایروان په ملاتړ خپره کړي و. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوي ډیلي او ایروان ترمنځ په پوځي، امنیتي، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او نورو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 واوښت. روسیې پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 816 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې خطرناکې بڼې د چټک سرایت خبرونه ورکړل شوي او په هیتي کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شوی. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیتي جنوبي سیمې ولړزولې. د هیتي د خلکو د ساتنې ادارې پرون ناوخته د 1290 کسانو مړینه تایید کړه او ویل د تلفاتو شمیر ښایي نور هم زیات شي. د ریختر په کچه 1.2 درجې د زلزلې شاوخوا 2800 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د هیتي حکومت هلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان مني چې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه یو پلاوی له کابله دوهې ته ځي. په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي لا معلومه نه ده چې دا پلاوی کله ولاړ شي، خو دوی ورته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل زلمی خلیلزاد له ده او ډاکټر عبدالله نه غوښتي چې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. هاخوا د افغان سیاسونو یو پلاوی بیا پاکستان ته تللی او هلته یې د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړي. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي په افغانستان کې د راتلونکي نظام ته جوړېدو په اړه له یو شمېر افغان سیاسینو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به ژر دوهې ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه سره بحثونه وکړي.
موږ غواړو په همدې افغانستان کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي. نو موږ هم غواړو چې کسان که راځي هغوی راشي دلته کینو سره وګورو چې تر اوسه فعلا حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتګ شولو وګورو چې څه کېږي. دا وروسته به کېدی شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید د راتلونکي ترتیب برابر شي.
طالبان داسې مهال له افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او په تمه دي چې پرون یې د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لیک دروخانه دی او راتلونکی نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی. خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړي سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټول ګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې نه دي او د یو ټولګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغاني جهاتونو سره خبرې پیلوي. خو افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي کړي. هغه تېره شپه بي بي سي ته وویل له طالبانو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. خغلی کرزي زیاته کړه زلمی خلیلزاد دته ټلیفون کړی او ترې وغوښتي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کې دی. د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت د څرنګوالي د پایلېدو بحث داسې مهال مطرح کېږي چې یوه ډله نور سیاسیون پاکستان کې دي. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف فدرام، خالد نور او زن نور د دې پلاوي غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. خغلی قریشی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له افغان سیاسونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې چې پرون بیا حمید کرزي او عبدالله عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسالو او په سوله ییزه توګه د واک د لیږد مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږۍ شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیرانۍ ناسته رابللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې له زغم کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړي.
ومورېدل چې طالبان مني چې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه به یو پلاوی له کابله دوهې ته ځي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم تیره شپه وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ده او ښاغلي عبدالله نه غوښتي چې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره دوهې ته ورشي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا سفر به کله ترسره کیږي. دا چې په کابل کې نن څه روان دي، پرون دغه ښار ته وسلوال طالبان ننوتل، ماخوستن مهال دوی په ارګ کې هم ولیدل شول. هلته د ارګ یو امنیتي مسؤول یا د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني یو ساتونکي دوی ته د ارګ چارې وسپارلې. نن د دوی وسلوال د افغانستان ملي راډیو تلویزیون کې هم لیدل شوی دی، هلته د ملي راډیو تلویزیون د خبریالانو سره کتلی دی. دا چې کابل ښار کې امنیتي وضعیت څه ډول دی، خلک څه احساس لري، د ښار وضع څه ډول ده، همکارمو له دې ښار سټوډیو ته وصل شوی ستړي مشي غرمه مو په خیر که اوریدونکو ته لږ د کابل ښار انځور ورکړي، څه ډول وضعیت دی په ښارونو کې، واټونو کې وضعیت څه دی؟
مننه لدین صاحب، سلام تاسو ته. کابل ښاریان د طالبانو تر واخ لاندې د ژوند لومړۍ ورځ تجربه کوي، البته دا له شلو کلونو وروسته. د افغانستان اکثریت ولایتونو کې له شلو کلونو وروسته طالبانو یو ځل بیا خپل ولکه ټینګه کړه او خپل واک د پایل اعلان هم کړی دی. تیره شپه ماښام کابل ښار ته طالبان راغلل او د ټولو دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول یې واخیست. که څه هم تر دې دمه په ښار کې په رسمي توګه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دغه ښار اکثریت اوسیدونکي یې په ویره کې شپې ورځې تیروي. په دې ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده. د کابل ښار آسمان کې د الوتکو دوامدار الوتنې او تګ راتګ ښکاري. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې مختلف فعالیتونه درلودل، د خپلو کارکوونکو تر څنګ هغه افغانان د هېواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. کابل ته هغه مهال طالب وسلوال ننوتل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه هېواد پرېښود. طالبان ویلي چې د کابل ښار امنیت به وساتي او خلک اړ نه دي چې د ځان او کورنۍ او همدارنګه د کور او شتمنۍ په اړه اندېښنه وکړي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکي څنګه ټولګه کورنۍ چارو ملي دفاع وزارتونو امنیت ریاست او نور اړوند ادارې هیڅ څه هم تروس نه دی ویلي، خو راپورونه ښیي چې ټولې دولتي او امنیتي ادارې د طالبانو په واک کې دي. بلی لودی،
او د ښار وضعیت څنګه دی؟ پرون چې کله غرمه مهال وو او دا وویل شول چې طالبان ښار ته دننه شول، ګڼه ګوڼه له حده زیاته وه، ترافیکي بندښت او لارې بندې وې، د سړکونو دواړو خواو ته موټر ولاړو. نن د ښار فضا ګڼه ګوڼه، بازار خلاص دی نه دی خلاص، دا څه ډول دی؟
نن وضعیت بس
فکر کوم د همکاري سره مو اړیکه پرې شوله. اوریدونکو، زموږ خبريال وای چې ویلې کابل ښاریان د طالبانو د نوې واکمنۍ لومړۍ ورځ تجربه کوي او ویلې چې په ښار کې هم فضا حاکمه ده. طالبان ټولو دولتي ودانیو ته ننوتلې دي او ویلې دي چې چارې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. پر کابل ښار څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده په ټوله کې په افغانستان؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت استودیو ته وصل شوی. سعادت صاحب، ستړي مشي، تاسو زموږ د خبريالې خبرې هم حتما اوریدلې دي. ویلي چې نن په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ ورځ ده، خلک هم سره له دې چې د کوم ځانګړي امنیتي پیښې خبر یا راپور نه دی ورکول شوی، خو خلک یو ډول په ویره کې دي، ځکه چې ولسمشر له افغانستانه ووته، طالبان هم راغلل، بیګا ارګ ته لاړل، خو ولسمشر هم استعفا نه ده کړې، دوی هم کوم رسمي اعلان نه دی کړی. له حقوقي پلوه څه ډول فضا دې ته ویلی شو؟
لودین صاحب، داسې وضعیت طبعا په یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون راځي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدیولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمونږ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده البته د پخوانی اساسي قانون وسورته نشو ویلی اوسنی، نو دا یو خلا ده، ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه، او د بل پلوه دوی د خپل هغه د حقوقي نظام و مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه، له دې نه وروسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخواني قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګورئ، یعنی تفاوت نه کوي چې هر څوک وي، هغه تغییر ور نه دی، مدني قوانین د تغییر ور نه دي، خو د جزا په قانون کې زښت ډېر بنیادي تغییرات راځي. یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت ته لاړه په ځینو مسایلو کې. په یو خواته نه موږ اوس ته کولای شو چې دا یو حقوقي خلا ده، یعنی موږ نه پوهیږو چې څه دلته تطبیق شي، مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې یو اعلان وکړي چې دته یو نظم ورکړي او موږ له دې حالاته ووځو. دا اوس یو نظامي حالت دی، طالبان هم لګیا دي دغه حالات رامنځته شو. متاسفانه د غنی د تښتې نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي، تقریبا 15,000 کسان شاوخوا راننوځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هیواد پریښودو ته اشاره وکړه، استعفا یې نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تیره شپه خپور کې هغه کې ویلي چې دای بل دې وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لارې خدمت کوي، دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا یې بللی شو او کنه باید رسما استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بلې ادارې ته یا بل چا ته وسپاري؟
خدا فکر کوم چې غنی په همدې تمې استعفا ونه کړه، د واک انتقال ونه کړه، چې ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې دا د رئیس جمهور په توګه په رسمیت پیژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه اوس وایي چې که چېرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه ونه مني طالبان دوی به ځي، مثال هغه بس کوي، په رسمیت به نه پیژني د اسلامي امارت. اما زه فکر کوم غنی دغه تمه لږ در اشتباه تمه ده، ځکه غنی نور د افغانستان په زړونو کې ازل شوی، د افغانانو په ذهنونو کې ازل شو. د پورستیو شیبو کې هڅه وکړه چې 45 میلیون ډالر ځان سره وتښتوي، نو ده په هغه تمه باندې دا کار کړی دی، دا شی حس کړی دی. هلته د استعفا کلمه هم ذکر کړې نه ده،
اما سعادت صاحب فکر نه کوي چې امنیتي پرسونل به دا غوښتنه ترې کړې وي؟ ځکه افغانستان د دغسې انقلابونو بعد تجربې لري، مثلا د کابل ته د طالبانو راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال هم دغسې وضعیت تقریبا سره ورته و. غنی هم ویلي چې که دای نه وي وتلی، ار کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کېده او ممکن کابل ښار وران شوی وای، د بخپله هم خپل امنیت په خطر کې لیده، یا به د دغه امنیتي ټیم د سر خطر لیده.
یو خود خپل امنیتي ټیم خبر کړی نه دی، پی پی اس خبر نه و دا لاړ، دا خبره سمنه ده. دوم هلته امریکایان راغلي و، د ژوند تضمین و هیڅ مشکل ورته نه و، د قدرت د انتقال ژمنه یې کړې وه. په اصل کې د دا تیښته د همغه 45 میلیونو ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړه. وروسته د خپلو ساتونکو د ځینو کسانو په لانجه شوی وه چې دا خبره افشا شوه په درې موټرو کې دا پیسې نه، د ده سر لپاره کوم خطر نه و. بیا فکر وکړي چې حتی د ده د سر لپاره هم خطر وي، یو څوک چې د سولې دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګوي، هغه افغانستان راوړي دغسې یو وضعیت ته چې اردو منحله شوه، یو نظام پکې لاړه، څومره خلک ووژل شول، لښکرګاه پکې لولپه شوه، خو بیا به ولاړو هلته به وژل شوی و، څه خبره؟
بله، کور مو ودان. ډېره مننه د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت و چې له موږ سره یې پر دې خبرې کولې چې پر کابل ښار او په مجموع کې په افغانستان دا مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15,000 نوی موندل شي.
زمون قاتل ازادي راديو نه اوري اوريدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور پزلپوري مطالب هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو پر دې خبرې کې چې په افغانستان کې راتلونکي اقدامات څه کېدلی شي. خو اوس راځئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شاهزاده سرای وایي چې راتلونکو دوه ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلی وي. د سرای شاهزاده مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې مارکیټ تېره ورځ وروسته له هغه وتړل شو چې کابل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې دا مهال د ټولنې غړي په خبرو بوخت دي تر څو ژر تر ژره دا مارکیټ پرانیستل شي. د سرای شاهزاده مسؤلین وایي د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله تېره ورځ بانکونه هم د ډالرو له کمښت سره مخ وو، خو د دوی ډاډ دا دی چې د خلکو پیسې خوندي دي او هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. پرون طالبانو هم یو اعلامیه خپره کړه او ډاډ ورکړ چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي. د بغلان ولایت د رومي بانجانو سګنی حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. بغلان د رومي بانجانو کرکیلې لپاره مناسبه هوا او اوبه لري او په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د رومي بانجانو د ترویج په برخه کې اغیزناکې چارې ترسره شوي دي. د بغلان د کرنې ریاست د اعلامیې پر بنسټ بزګرانو ته د رومي بانجانو د کرکیلې نوې لارې چارې ښودل شوي دي. تیر کال په همدې شپو ورځو کې د بغلان ولایت مرکز پل خمري په ښار کې یو من رومي په 210 تر 250 افغانیو خرڅېدل، خو سږ کال هر من یې له 6 تر 15 افغانیو خرڅېږي. بغلاني بزګران د بیو د ټیټوالي اصلي لاملونه جګړې او د مارکیټ نشتوالی بولي. تیر کال د بغلان ولایت په 896 هکټار ځمکه رومي بانجان کرل شوي و چې له دغو کروندو څخه 60,000 او 608 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي و.
زموږ قاتل ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 چپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپو هم خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه واوري. په انټرنیټ کې زموږ آدرس دی www.azadiradio.com. په خوست کې یو شمېر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو او شتمنیو د چور تالان مخه نیولې ده. روس له هغه چې افغان حکومت د دې ولایت ټول نظامی او ملکی ادارې وسلوالو طالبانو ته پریښودي او خار خالی شو، یو شمېر خلکو هڅه وکړه چې له فرصت نه په استفاده دولتي ادارې او د خلکو مالونه چور کړي، خو په خپله د خلکو له لوري مخه ونیول شوه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د افغانستان سر ختیځ ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلېدو سره د دې ولایت د ښار ټولې چارې او واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی یې د دې ولایت له مرکزي زندانه ټول بندیان خوشي کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د دې ولایت نظامی او ملکي ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشي شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرنې ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکی انور زادران ازادي راډیو ته وویل
غنه غونه زیاته شوه د موزه شوي چې خارته طالبان را نږدې شو. دغه وروسته د زراعت غنمو باندې عامو خلکو چور شروع کړ. شاوخوا 2300 بجې غنم خلکو چور کړي وي. دغه وروسته د کلي د شګه کلي ځوانان خبر شو، لغه مخه ونیوه او قدمو ته یې کلکونه واچول. کله چې طالبان راغله خارته داخل شول دوی ته وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چپولګر او غله چغواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفادې سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست دغه ملي پانګه دغه اکیډمیک مرکز همدا ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼله تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو تر څو د شرایطو د ګډوډېدو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسله وال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسله والو طالبانو له راتګ وړاندې د جنګ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنګ څخه په اندېښنه کې وو، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحاله یې نمنځلې.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
او اوریدونکو د لاندې مودې لپاره زموږ کورنۍ پیغام سپتون کې شمیرې له فعالیت وتلې دي. تاسو هم دې شمیرې ته چې زموږ همکار درته اعلان وکړ زنګ ووهي او د خپلو سیمو له حالات مو خبرولی شي. هلته به موږ ستاسو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې او د غراز زموږ په خبری خپرونو کې درته خبرو. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوک شو.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکي امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یوه عادي افغان له قوله یې مقاله پیل کړې ده. د کابل یوه اوسېدونکي دې ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې ښار ته ووتم، د سړک پر غاړه مې یوه ښځه ولیده چې ژړل یې. خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتل یې خپلو کورو ته ورسېږي. د کابل دی اوسیدونکو ویلي چې په خوا د موټر کرایه $2 و او اوس بیا 15 چندل وړ سوی او ټیکسي نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پرلمان غونډه راغوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښي دي او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه سوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلان غونډې ته ور وغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات سوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل سي. شاوخوا 600 برتانیایي سرتیري افغانستان ته لیږل سوي چې له دغه هیواده برتانیایي وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
اوریدونکو اوس چې طالبان کابل ته ننوتلي دي، له دې وروسته به څه کېږي؟ آیا نړۍ به طالبان په رسمیت پیژني او که نه؟ دا هغه مسایل دي چې په دویمه نیمایي کې درته په اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. خو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ، دا پروګرام وروسته راسره واورئ.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 490 9000 ولزرا 970 او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورو ورو د دغه خبری خپرونې د خبری مسایلو د پای شیبو ته نږدې شوی یو، خو اونیز بحث وړاندې درته لرو. هیله ده چې راسره یې واوري. اوس په کابل کې د غرمې 12:00 شوې، لنډ خبرونه اورو. احمد تکلی اوروي.
راپورونه وایي چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه کوله. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دوی مړي لیدلي، خو وایي چې معلومه نه ده دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې له دې مخکې امریکایي سرتیرو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړې وې. په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکوونکي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د میدان امنیت یې نیولی. د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده، او له دې وروسته که ملکي الوتنې له دې لارې تیریږي نو خپل لوری د بلې خوا واړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. په روسیه کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 اوښتی، او په دې ترڅ کې پرون د 864 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو، او په هیتی کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شو. چارواکو ویلي دي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث ته موز اسدالله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاي، طالبان له 40 کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته راغلي دي. په ارګ او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانېدونکی دولت په رسمیت پیژني او که نه، نړۍ دا مهال څه وایي، په دې اړه په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث لرو. دوه میلمانه دي را سره چې دې بحث ته مو رابللی دي. په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس وردګ، او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواری. ډاکټر صاحب وردګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ ستاسو شپه دې په خیر وي، او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوئ دغه اوسنی وضعیت په افغانستان کې کوم خواته روان دی؟ موضوع داسې ډېر په چټکۍ سره بدله شوله، ډراماتیک بدلون راغی. ستاسو ارزونې څه ښیي چې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب محترم. په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم، او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم، او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډېر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غني احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریښودله، او تقریبا یو انارشی یې حاکمه کړله. دغه کوم شعال لاندې، د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله، چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده، په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوري ارزښتونه وړنګوي، او سرتیری او دغه نظام ټول رنګ کی. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایطو ته په کتو وګورو له نیکه مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم یو انارشی کې دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنګونه نه دي شوي، او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي. په تقریبا بیا هم خلک اغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکې کې که موږ او تاسو وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکړې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن لنیکه مرغه بیا هم با وجود دی چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دی، لیکن دومره ډیر مشکلات موجود ندی. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعال کی، مشری د داخلي وزارت د دفتن واخلي، د کابل امنیت د واخلي، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د ترخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه. دای و تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، دای د فعلن دپاره ډیر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ور باندې نه پیږي. تاسو واورېدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول ده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسئولانه توګه دغه حکومت او واگی طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبره روانه دي.
بله وردګ صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولی ګورئ او وینئ څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې. په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت ونه پیژندل سي. په خوا تر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپینو کودتا یا هم هر ډول چې بولی له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوي. دې باندې ته چې پرون رامنځته شوه، نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو وحک کرده و چې په نظامی شکل باید خارونو تننه نودی ترقی پوره چې د سول مسائل ندی حل شوی. خو لیکن متاسفانه په خوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو دولونو باندې اتا دقیقین مخ که دی سول پروسه سبوتاش کرده، یعنی که اتا که موگه اقا دی 2014 کال دی 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 لمره دوره انتخابات و تولار شو دی دوزل دی طالبان سر لیدن کتن در لوده، یو زل په اماراتو که او یو زل په سعودی که او پریکړه پم دی شوی و چې د طالبانو نه غوښتي وو چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې. تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوی وې ستر محکمه، لوی فرانوالی، عدلیه وزارت و حج و اوقاف. لیکن کله چې دای ولسمشر او هغه تاکن دیموکراتاس ټول و پیادی چې په ډیره سولامیز توګه ترسره شوې په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول. اروګان
تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه و، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل دوهې ته د دوی تګ، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلوده، خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل و؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و، دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و، نه د سولې په سر باندې. او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینی خیر خبر خو ډېرې وشوې، خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول، بیا هغه جمهوریت رنگ کو. صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگن شی چه آیا سمره صداقت باید لوده ده سول پروسه تا. خو تیمونو هر تیم چه دوهی تطلاله ده یو تیمم صلاحیت نده ده لوده لی، او حتی ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې څلور پنځه دقیقې وې دوه درې ورځې د مخه که تاسو دا واوره و، زه یو با صلاحیت تیم جوړوم چې د سولې مذاکرات ترسره کی، نو تر اوسه پورې د څه کول؟ تر اوسه پورې مانا ده چې دغه ټول تیمونو صلاحیت نه درلوده، او صلاحیت
ورکوي. بله، نو ورداخت صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کله داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم، که پام مووي کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډېر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست وبالوی، دا د واده لست ده، فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریک و، همدوی نه پرېښوده چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي؟
دانو بیا بیخی یو بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی، مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم رازو طالبانو ور باند غخ کرده و دوازره و سوالسم که چه قدرت لدکتر صاحب عبدالله سره و نویشه استقامت و که، لیکن ده امریکی خارجه وزیر جان کیری تغاره که کودله. ام دقیقه پا دویم زل که چیرته انتخابات، مثال ده خبره ریختینی انتخابات و در غلی پکی نوشوه، بیاد اول قدرت ووشو دیدت اغا طول کمپاین پا دی بانده و چه زه سهامی شرکت نجوره و ما بیانو ده سهمی اول ورکوه انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندرا و د پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندرا و د سر محکمه صلاحیتونه تر پختن لاندرا و رل. نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پیو بل بانده چک و بیلانس بساتی، لیکن ده اجرایوی قوه دومره و پرسوله، دومره قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوریده کابینه سرپرست پاتش وله. تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود، یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چه تنکی زوانان تنکی جنو تا دی امریکان مثال دی خبر استازی را زوانان را ولد کوچان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده، ده خوی و دیر درنه طوله نده، دی درنو پختنو کوچان و استازولی لامریکین ای و تنکی جنه نشی که ولی
کور وزن و تکسیب.
ډیر مننه ورجو پروگرام سره بل میلم هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم موګه خاغلی مزمل شنوار ته هم بلنه ورکړی و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسې د مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي راځي لتاس به واورو چې حتما مو د وردګ صاحب خبري اوریدلې دي په افغانستان کې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي. طالبان چې اوس ارګ ته ننوتلي دي په کابل کې ولکاټینګ کړې ده دوی ته مو سپارښتنه چې دي باید لومړیتوبونه یې څه وي؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او جناب وردک صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. ما د وردک صاحب خبرې واورېدې. رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی واقعیت دا دی. او موږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویل چې څه وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې دا حلقې د معاصرین ونه شو کولای چې دی ووځي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولای شو ملامتي نه تنه پرده باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تر اوسه هغه په دغه کې دي. او دغه د سره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زبات غیر سوالوم د خبر سیده. یعنی د طالبانو د حیات د غسه مشران سره په مقرب سوالی کې یو نیم بین د شپې دوی سره وکتل او دوی می واڅول چې دوی به د پروسه تخریب نکي او مشتان چې انتخابات شو لاره. اما متاسفانه د خلک شریک را په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت باید په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دی ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونې د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونې د ملل متحد حتی د ترویکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه شو شوه دوی ویل چې امارت موږ دپاره د دنیا دپاره چې بیرته یا شي د منلو وړ نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بېله بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودیجې ته ضرورت لري. افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودیجه هم توسوي وي هم هادي بودیجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي او د حالت او دا جغرافیه د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه دا جغرافیه معاش غواړي د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته. او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیستې او تجربه حاصل کړي چې اوس پاس له شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي په دنیا کې راغلي په میډیا کې راغلي د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې ښځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم ترسره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی به بیا اسلامي امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامي نظام به رامنځته کوي ټول شموله اسلامي نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي.
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامي نظام. آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا لکه ماليزیا لکه کوم هیواد اسلامي لکه ترکیه مثلا دا تعریف کړی نه دی. متاسفانه چې همیشه تعریف د اسلام فرق کوي. وګورئ چې په اسلام کې مثلا څو مذهب دي یعنی دا مذهبونه په دې معنا ده چې دوی اجماع نشته په اسلام کې هم مشکلات شته دی په دې چې ګورئ مثلا که اوس دین دی خو یو دین دی نو مذهب د څه دپاره دی
هغه خو بیل بحث دی نادم صاحب هغه باندې به نه لګېږو چې څه بله خواته بحث لاګوی نظور په همدې خبرې کوو چې که دوی اوس اسلامي نظام اعلانوي او د امارات کلمه ورسره نه راولي ځکه امارات یو څه بار لري ممکن ځکه د دوی مشر هم تر اوسه نه دی راڅرګند شوی اما که اسلامي نظام اعلانوي فکر کوي نړۍ به له دوی سره هم له دې سره هم دومره داسې حساسیت وښیي لکه څنګه چې د امارات له کلمې سره دوی لري
خو او که چیرې اسلامي نظام تعریف نه لري او هغه امارات بي منتها نوم بي اسلامي امارات دي کړنه به هغه نو دلته بیا خلک پوهېږي اوس خو داسې نه ده چې خلک نه پوهېږي چې دوی د دې هدف څه شی دی دلته باید چې د بیان آزادي ده دلته صحیح ده چې دوی مثلا ښځو ته اجازه ورکول کېږي اما ځینې ځایونو ته شاید دوی پریم نږدي خو ډېر مشکلات شته دی تر اوسه خو د دوی هغه فیصله عمل کرد معلوم نه دی چې خلک دغه په اساس د چوکات پوه شي چې دوی څه کوي بعد هغه به د دنیا اساسیتونه به راپورته شي پورته چې دوی څه کوي تر اوسه خو دوی اعلان کړی نه دي چې دوی څه وکړي او دوی خو انتقالي دولت ته هم داسې مسله مذاکرات دا اوس هم په دوی کې روان دي ډاکټر خلیلزاد او نور د روسیې نماینده او د ټول ناسي په دې باندې کار کوي چې دوی طالبان څه کوي او څه مني او که دوی دا ونه مني او راسان بیا اعلان وکړي او دا خو مشروعیت نه لري د زور د لارې قدرت رسیدل بیا مشروعیت نشته دوی باید مشروعیت حاصل کړي یا لویه جرګه دایر کړي یا مثلا انتخابات ترسره کړي یو شی باید وشي غیر دغه خو مشروعیت نشته په دې چې اشرف غنی خو تر اوسه استعفا نه دی کړی
او کور ودان دلته باید
بله
ډیره مننه سلامات سي ورداک سي تاسو څه وای طالبانو ته څه ډول نظام په کار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دننه هم دغه روان وضعیت کنټرول کړی شي امنیتي وضعیت ټینګ کړي دغه راز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي او زمين کې نړیوال هم په رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده تقریبا دغه د دوهې په دغه دوه کالو باندې دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله او پریکړه دغسې شوې ده دغه د ایران ته ډېر ورته خو یو سنی حنفي مذهب شریعت به حاکم وي او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا به د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون به دغه پورته وي او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1940 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیس لاین په توګه باندې منلی و چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو خو د مشروعیت دپاره ځینې شیان دي چې باید یو خو هغه دینی او اسلامي مشروعیت دی چې دوی لري بدون شک لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت ده چې دوی باید حاصل کی او دوی ته ډیر زیات کارپانګی پاتې ده چې باید ترسره کی یو شی چې افغانان ډیر ځورول دي په سوشل میډیا کې هم ځورول دي او هغه دا چې دوی صحیح ده په ولایتونو کې په وړو وړو حوزو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
ورداک سي د ارګ انزورونه هم خبره کړی په کې بیرغ راټی توی
امغه ترازم یعنی هغه تقریبا د پیو احساساتی شکل سره کولای شي چې توجیه کی لیکن دا چې د ارګ د درنښت دوی هغه د ارک تقدس دوی باید احترام وساتید او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی ټولو ته منل شوی نړۍ نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامي بیرغ دی، د اسلامي سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډېر زیات دی. دوی کولی شي چې مثال د خبرې نسبت د دې نه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کړي، دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کړي او دوی به ډېره زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ تر لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ته ډېر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډېر دوی د سل کلن مزل به دوی را لند کړی وي. او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټوله دنیا کې مروجه ده. په امریکا کې دموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټوله دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي، دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبه لګي پاتې دي، د نادم صاحب لاندې سپارښتنې هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړئ، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرام شي، اسوده شي، او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زما وړاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و، دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم د منځ یو نسی، د حیثیت دی د یو هیواد، او بل یو اطمینان دی د خلکو دپاره. مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شان باید دوی د منځ یو نسی. برعکس دوی باید یا که چې خلکو ته یو داد ورکړ شي. بل د وردګ ته په خبره، بیرغ دا ملي ارزښت دی، د خلکو دپاره سره کرخه ده. دا درې دغه برق بیرغ چې د امان الله خان د وخت تر دا د آزادی نښه ده، د وطن نښه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستانو باید استفاده وشي. د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیره نه لري. دا کارونه باید دوی ونه کړي. دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بله. او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره، لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي؟
خبره دا ده چې نظام مسلمان افغان ولس نه نوي اشاره نه نوي فساد ټول مسلمانان دي، او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی. تاسې په یاد دی د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونه به ډک وه، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور به نه ایستله، او د دې خوا به داخل شو یا بل خوا به وته. یعنی په زور خلک نه مني دا مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي. او د نننی عصر په نظر کې نیولو سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پرېږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید په اصطلاح جامع اصلاح.
او نادم صاحب لاندو کې که راته ووایي په یوازې په دېرش ثانیو کې چې دغسې بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوي یا لیدل کېږي چې دغسې یو څه به دوی له پخواني نظام سره متفاوته برخورد کوي؟
اوس خو چې راغلي خلکو ته اطمینان ورکوي. حتی په هلمند کې خلکو ته ویلي چې موږ د تاسو په ګیرو په موسیقي او دا شیان باندې موږ کار نه لرو، او دا چې هر څوک خپل اختیار لري، موږ په صفقت راغلي چې امنیت راولو او جنگ ختم کړو. او په دغه رویه که دوی مخته لاړ شي، او خلق بم د خلق تایید ور وګری او کچیر دی بیا هغه ناکام تجربه تکرار کی دی پوسی چې دی دوام نشه کولای دلته برته هغه نام نی راځي او د دنیا ملاتړم جوړ سرني
ډیر مننه سلامات حسین عادن سیم دې نه بس همدلته پایته ورسید ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیم څخه ډیر مننه د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي په بل خبرونه کې می همکار احمد جعفر احمدی استاسو قربدی احمدی سیم ته په دې خبرونه کې مایک سپار